السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبری خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري و بوري په دې خبرونه کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وای د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. همدارس په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 افغانانو ته مرګ ژوبله او وخت دا د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پایلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه، او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې زورورې چاودنې شوې. بشپړ خبرونه. د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه، خو سمدستي له الوتو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه.
بعد از برخاست از
میدانچه قول اردو د شاهین قول اردو لډګر ل الوتو وروسته د هلیکوپټر ته تخنیکی عارضه پیښه شوه، او ل 15 یا 60 متره لوړې ارتفاع پر ځمکه ولګیده چې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری او یو پیلوټ چې بهرنی تابعیت درلود او وژل شول. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې په پیښه کې هم درز دوه نور افغان سرتیری او یو بهرنی پیلوټ هم ټپیان شوی. د شاهین قول اردو ویاند وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه بهرني پیلوټان د کوم هیواد اتباع دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بلد کړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر و یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل په طالبانو کې لا هم داسې کسان شته چې سوله غواړي، خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. هغه له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني. جنرال میلر په هغو امریکایي پوځیانو کې شامل و چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د پرځولو د عملیاتو لپاره افغانستان ته واستول شول، او لس کاله وروسته یې د پخواني ولسمشر براک اوباما د هغې پالیسۍ په ترڅ کې د ISF په چوکاټ کې خدمت پیل کړ چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره افغانستان ته 30,000 امریکایي سرتیري واستول. افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قومندان میرویس ساپي تېره ورځ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي، او تر هغه به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات ادامه لري تر څو چې وکولو دغه بېرحمه پایده له منځه یوسو او د څو خلکو ته سوله ییز ژوند منځته راوړو. فعلاً داعش زموږ سره داخل د جنګ ده. حتی چې د افغانستان د استقلال په تمامه ترځي د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عملو کوي، دغې سره موږ جنګ کار سو دي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قومندان همدرز ویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه شوي، او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی. لآزادۍ راډیو خبرونه اوري. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیره شپه زورونې چاودنې وشوې. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حمله بولي، خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د المزه په هوایي ډګر کې چې یو غرنۍ سلاکوټ دی احتمالا د اسرایلو توغندي لګېدلې دي. ښاغلی عبدالرحمن همدارز وویل چې دې چاودنو مرګ ژوبله هم پیښه کړې، خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول جالی او بې معنا خبرونه پرته له دې چې د ایران بهرنی اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمن کړي بل هدف نه لري. رویټرز آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لانډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې. اورستای خبر په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنل چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبې وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پرې فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې 10,000 کسان چې ډېری ملکیان دي وژل شوي. سعودي عربستان او سني متحدان په یمن کې د ایران له ملاتړ څخه له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن ډېره برخه د حوثیانو په ولکه کې ده.
زمونږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو خبرونه مو واورېدل. دا او نور تاوده مسایل که غواړئ چې زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ نو پته مو ده آزادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلی یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په ټول افغانستان کې څکا 900 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي.
نور مطالب هم لرو. پروانه خبرونه کې د نن ورځې د سپورت له حاله به مو خبر کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړ چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. د خبرونه دوهمه نیمایي انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړي شوې ده. له ازادي راډیو سره پات شي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپله دنده پیل کړه همداراز ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي تروریستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې.
You must ensure terrorists can never use Afghanistan as a safe haven to threaten the world.
دوی وی باید په ترستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د غوښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونۍ او میاشتو کې به زه دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همداراس له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو. ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو او استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستي ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاده غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. د ښاغلي محب خبر افغانان به د سولې او ثبات د ټینګښت، د عدالت د تامینولو او د ښې راتلونکي لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دی وی ښاغلی میلر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویېږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي دغه شان د سولې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سولې ټینګښت ته نږدې شوی دی.
زمون غکل ازادي رادیو ناوړې و موریدل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قومندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قومندان وایي چې نوی قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډیر تمرکز وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړي او نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغیزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د ایساف قومندان باید د وخت نه بدل شوی، ځکه لازمه ده چې که مثلا چې دوه کاله مخکې شروع کړي وو دوی باید پای ته رسولی وي. سره د امریکا په اصولو کې قومندانان تبدیل په دومره موده کې کېږي، مګر حساسیتونه درته معلوم وو. نو قومندان چې راځي، که څه هم په دوه رسمو نه هم کلونو کې په افغانستان کې وو جنرال میلر، ولې بیا به حالاتو سره اشنا کېږي. لومړی خو دغه د قومندان بدلېدا په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دغه مسله دا ده چې دوه قومندانانو خبرې وکړې، یو سوله باندې متمرکز ځکه هغه له افغانستان نه ځي او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب کوي چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام په افغانستان کې پرېږدي. په تېرو اتلسو کلونو چې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی، دوی آغاز له همدغه ځای و چې مخکني قومندان نظامي ستراتیژي ناسمه وه، زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې په ګټلو مسله په افغانستان کې نور باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوی قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده، خو دا خبره یې وکړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوی تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
کله چې د نړیوالو سنان خبرې کولې په امریکا کې، هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مسلمانان دي او طالبانو سره موږ سره تلوګو ته ورکو. دا ده چې له یو نظامي جنرال کمپنو ته حقوق ولې شغه لس کاله شل کاله دېرش کاله یوازې د توپک سره پاتې شوی، په وژلو باندې په ماتولو باندې هغوی روکې دي. دا ون ټول خبره ولې دا اصلا غیر متوقع ده. نو اشتیا هم جنرال باید دا خبره وکړي. خود امریکا په نورو ادارو کې باید د هیڅ غیر راشي خلیزان کړي او قاطع د سولې پیغام سره راشي. عارف پس کوي پمپیوی او هم کسان چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري هغه باید د سولې پیغام سره راشي.
او روسي پښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمن دنده پای ته ورسیده، د خدای پامنۍ په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پای ته ورسیږي او تر بل هر وخت موږ د سولې ټینګښت ته نږدې شوی یو. وختل مستاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسایل شته چې دغه امریکایي جنرال چې اوس یې دنده پای ته ورسېد دومره د سولې ټینګښت ډیر خوشبینه کړی؟
له یو کال ډیر وخت کې د سولې د راتګ لپاره تر بل هر چا ډیر خوشبینه یمه. ټرمپ ترجیح تر پخوا قاطع ښکاري. ټرمپ د افغانستان د جګړې پای غواړي. تاسو ول چې ماتس اعلان وکړ چې پاکستان ته مدرسې باندې نور ډالر بند کړل. په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوې ده. افغانستان انتخابات نږدې دي. ولسمشر غني بیرته او شرطه اصول مذاکرات وړاندیز وکړ طالبانو ته، او طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې سل کاله جګړه نشي کولی. نو ښه خبره دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسېږي، اصول راځي، خبره ده چې مخکې راشي، عام او رواني لحاظ خلک اصول ته جوړ دي. نو تیر خنډونه نشته دی، ولې یوازې د حکومتونو تر منځ او د چارواکو تر منځ تفاهم او تعادل خبره ده. دوی به سره کښېني پر میز باندې او اصول راشي.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسلوی د اګست د میاشتې د اندازه شمیره په تیرو شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنګ د ښکېلو خواو په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت کېدلی شي چې دا وخت ورته پام نه کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د تیرې میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنګ د ښکېلو خواو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډیرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی، په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده، چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 1500 نه زیات تر شوي دي، زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډیره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اگست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 90 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې 29 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که ښکېلې خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډیره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ول
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. په یوه صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفرې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي چې جلوګیری هم وشي او حتی دغه مرګ.
دی وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسېدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکی وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې له تیرو څلورو ورځو راپدې خو پوځي عملیات روان دي. دغه ولایت کې د ملي اردو مسؤلین وایي تر اوسه یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې 23 تنو ته مرګ ژوبله اړولې او زیات کلي یې یاد ډلې پاک کړي دي. دغه درې ته د ازادي راډیو خبریال روحلان وری تللی او په اړه یې دا راپور برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبیل کې تیر مازیګر د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی ازادي راډیو ته وویل د خلکو په غوښتنې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې په هوایي بمباری او توپچي بریدونو کې د داعش درویشتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ساپیا وایي تر دې دمه افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته په روانو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ځاني زیان نه دی اوښتی او روان عملیات به تر هغې دوام وکړي چې تر څو سیمه له داعش پاکه شي. که څه هم چې له سیمې اکثرو کسانو خپلې کورنۍ ویستلې، یو نیم کس په کورونو او یا هم د افغان ځواکونو په خوا کې ښکاري او داسې معلومیږي چې د جګړې د پیل کېدو ویرې تریزړونه ویستلي، خو بیا هم هلته د افغان ځواکونو په تګ خوښ دي.
موږ مدابر د اوسېدونکو چمبیل کلي، موږ امنیتي ځواکونه ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر تر خوشحاله یو. تر اوسه چا ته زیان نه دی رسېدلی، نه مالي نه جاني. د شخصي خلکو دلته راغلي، تلاشي کوي، زنانه یو طرف ته کوي، کورونه تلاشي کوي، ښه په رویه، ښه په خوشحالۍ. موږ دونه ډېر خوشحاله یو او ډېره ډېره مننه دینه که وار وخت باید راشي.
د دیوګل درې له خولې څخه د جګړې تر لومړۍ کرښې پورې ځای ځای ټانکونه، رینجري او پوځي امبولانسونه ولاړ دي. سرتېري وایي له خلکو او خاورې څخه د دفاع دپاره هرې قربانۍ ته چمتو دي. ډګرمن رحمت الله قادری وایي
دا ساحه درې دیوګل تر ساحه کنډې پورې دا ساحه هم والې ده، د دشمن نه ختمه کړې ده. ولس خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ اردو ملي ځواکونه چې ژوندي، هیڅ وخت نه دشمن کولی شي چې زموږ وطن ونیسي او نه درې دیوګل ونیسي. موږ غواړو تر چالسه پورې هم عملیات وکړو.
خلک بیا شکایت کوي چې هر کله پوځي عملیات ترسره شي، ملکي وګړي او افغان ځواکونه پکې مالي او ځاني زیانونه وګالي، خو د عملیاتو پای ته رسېدو وروسته نیول شوي سیمې بیرته خالی او وسلوالو مخالفینو ته بیا پریښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وه. له دې مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته بند کړې وه. پینټاګون وایي پر پاکستان د مرسته د دې لپاره بند کړې چې د هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د هغو 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سختدریزو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سختدریزو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویاند ګرمن کان فاکنر د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرف کیږي، ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاکنر وویل که کانګرس تایید کړي، پینټاګون به دا 300 میلیون ډالر پر نورو بیړنیو لومړیتوبونو مصرفوي. د زیاته کړه چې روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. پینټاګون له پاکستان سره د مرستو د لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې درې ورځې وروسته، یعنې د سپتمبر په 15مه، به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. له هغه سره به په دې سفر کې د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدراعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتس پاکستان ته په سفر کې له پومپیو سره ملګرتیا نه کوي، خو د راتلونکي اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند ته له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د دې د تېرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یوه ټویټر کې ولیکل چې متحدو ایالاتونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په سادهګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې چې په بدل کې موږ ته له درواغو او چلول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو نور بس ده. په تېره مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکي وویل اسلام آباد د دې لپاره چې وښیي زموږ غوښتنو ته یې ځواب ویلی ډېر لږ څه ترسره کړي دي. پاکستان هغه تورونه چې د هېواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدام نه دی کړی او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي رد کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو وام اوریدل چې پینټاګون وایي پر پاکستان د غمرسته د دې لپاره بند کړی چې د هیواد افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژي ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدام نه دی کړی. خو پاکستان همیش دا دریس خپل کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ګڼو سرتیرو قرباني ورکړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دي. خو افغان چارواکي او امریکا ترې په مسلسل ډول ګیلې لري او پر پاکستان تور پورې کوي چې په ترهګرو کې ښه او بد ګوري. زموږ همکار ګولیاز د سیمایزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز خان سره په همدې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې نړیوال اصلا ولې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان له کاره نه دي خوشاله.
تاسو ګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو تاسو دا ګوري نو سمدې نه پاکستان باندې باقاعدګۍ سره داسې الزامات لګیږي چې پاکستان د ترهګرو یا مرستیال دی یا داغي سره مدد کوي یا داغي خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافي کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي دا اغه کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګیدلو یا کمې دلو. دا اخري خبر هم دی چې 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې اغه وینا کیږي چې اغه تر هزار دي اغه پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې دا سي کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ سیف کله راغله دي امریکای صدر نو هغه ټایم ناری دا وای چې دا څنګه کې دي چې موږ په هم پیسې ورکو هم موږ فوجیان عسكر باندې حمله هم کیږي او حمله به د فزین نتر هزار کوي چې کم چې اړی او دا سیف پن وای. نو دا ټول بنیاد د لاسه دلته امداد کمیږي ودریږي بندش لګي.
ډاکټر سفراز صاحب دې کې دا یو پښتون راپور ته کېږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلي علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړې دي او هغه عناصر ختم کړې دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نو بیا ولی امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروګرام هم جوړ شو هغه ته وی نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلق دا وی ټول سیاسي ګوندونه دا وی چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی فیسبوک کې باندې. نو مطلب دا مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاوند کی طرح گیری دا نو پدا د پاکستان اوس لوی مسله ده او د خطه هم لوی مسله ده د ریجن د سیمه لوی مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ مکمل ختمه کړی دا او ملک کې دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه او گاوند کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خود ما خل زمو عسكر مشروم دا نه وای بلکې ټول مهم جنگ چې دې اړوي چې دا نېشنل الیکشن پلان لاندې په کار را ترګري ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب د پاکستان د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپوي او د لوړ پوړې فوزي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 مرزي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم اور سره سیدل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې تاسو هغه کنټروورسي ته ګورئ چې کوم ټلیفون د لاسه شوی دا چې وزارت خارجه نه کوم ټلیفون غالي زموږ وزیر اعظم ته زمون وزیر اعظم دفتر یو سوی او داغی دفتر بل سوی چې په سبانه خبرې شوې نو دا زده ته نیک شګون د ګرم دا آغاز دی خان نو نو موجوده حکومت د پاره بدایو لوی ټیسټ وی ول چې دیم وخت دا خبرې کړې دي چې موږ د امریکای خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اوریدل یا نه اوریدل هغه باره کې خبره کول چې دی هغه په مینټ کول نو مال لګي چې دا خبرې به وی سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات خطرې پکار دی وزارت خارجه افسران په دې خبرو او من زیات خطرې کې باندې پوهیږي
د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان او چیز مګ همکار ګولیاز ورسره خبرې کولې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو. زموږ د نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پاتې رسیږي. وخت 4:09 شوې، البته 4:09 شوې په کابل کې. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د 209 شاهین قلوردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړ شوي دي. د شاهین قلوردو چارواکي وایي دا د قلوردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه خو د ارزې له کبله نسکوره شوه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت نوي قمندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه. میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه په دنده ګمارل شوی، په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن د تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بدل کړي. افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلودو د دوهمې لواء قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې پیل شوي او تر هغه به روان وي چې دا سیمه له ترورستانو تصفیه شي. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیره شپه زورورې چاودنې وشوې. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حمله بولي خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرنی سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اګست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوروي کمیټې د آسیا جام لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې خبري ناسته ته وویل چې د متحده عربي اماراتو آبو هوا او مقابل لوبډلو ته په کتو یې د آسیا جام لپاره لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کړي دي. په غوره شویو لوبغاړو کې د اصغر افغان، شهزاد محمدي، احسان الله جنت، جاوید احمدي، رحمت شاه زورمتی، حشمت الله شهیدی، محمد نبی، ګلبدین نائب، نجیب الله ستران، راشد خان، مجیب زدران، افتاب علم، سمیع الله شینواری، وفادار مومند، شرف الدین اشرف، سید شیرزاد او منیر احمد نمونه شامل دي. ټاکل شوی د آسیا جام ورځنی سیالۍ د سپتمبر میاشتې له 15 منټې نه د همدې میاشتې تر 28 منټې پورې په متحده عربي اماراتو کې د شپږو لوبډلو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د آسیا په المپیکي سیالیو کې نهم مقام خپل کړ. افغان رګبي لوبډله په 4 بریاو او 2 مات سره دغه مقام ته ورسید. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې له متحده عربي اماراتو، پاکستان او کوربا انډونیزیا نه خپل لوبې وګټلې، خو له کوریا او سریلانکا نه یې مات ومنله. د لومړي ځل دی چې افغانستان د شاوخوا 500 آسیایي هیوادونو ترمنځ نهم مقام ته رسیږي. په دغو سیالیو کې هانګ کانګ د لومړي مقام په ګټلو سره د سرو زرو، جاپان د دوهم مقام په ګټلو سره د سپینو زرو، او کوریا بیا د دریم مقام په ګټلو سره د برونزو مډال خپل کړ. او د جنوبي کوریا د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا په المپیکي سیالیو کې جاپان ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړ. دواړه لوبډلې په ټاکلو نویو دقو کې په ګول وهلو بریالي نه شول او لوبه اضافي وختونو ته لاړه. په اضافي وختونو ساعتونو کې کوریایي لوبغاړو بریدیزه لوبه وکړه او جاپان ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو د سرو زرو مډال یې وګټه. جاپان د دغو سیالیو دوهم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډال یې واخیست او متحده عربي اماراتو بیا د دریم مقام په اخیستلو سره د دغو سیالیو د برونزو مډال خپل کړ. د ورزش خبرونو پای
واصل وسالو چې ورزشی خبرونه یو وړاندې کړل. اوس هم د آیا په هدی یو بل برخه اتمت ساروان وړاندې کوي.
له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې د لوړ کیفیت ټلویزیون جوړ شو. سامسونګ کمپنۍ په آی اف ای نندارتون کې لمړنی کیو ایل ډی اته کی ټلویزیون نندارې ته کیښود. دا ټلویزیون کیو 900 اف ان نومیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي چې د دې ټلویزیون ډیزاین یې له هغه څه سره توپیر لري چې مخکې اعلان کړی و. د دې کمپنۍ په وینا اوس یې په دې ټلویزیون کې چې تصویر یې خورا لوړ کیفیت لري یوه پایه یا ستنه زیاته کړې ده. خو د تصویر لوړ کیفیت او مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس پکې دي. پر دې سربیره دا ټلویزیون په اتومات ډول هر وسیله چې له انټرنیټ سره وصل وي پیژندلی شي. همداراز نوري کیبل لري چې ویډیو کنټرولوي. د تلویزیون خبرونه، عکسونه، ویډیو او د هوا حال شي. سامسونګ تر اوسه پورې د خپل دې نوي تلویزیون بیا نه د اعلان کړي.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري وخت 4:15 شوي. دوه اونیزو پروګرامونو ته نوبت رسیږي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي عزیزانو خبرونه له ازادي رادیو سره پاتې شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت تر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازیف وی ګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر وو د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې. خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اورې
اورم ای صاحب بلې و
خا زبې پختنه کوم تاسو ځوابونه راکوي. روستا نیم څه د کومه زاید ټلیفون کړي.
دما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نه ټلیفون کړي.
په څه خاطر دې ټلیفون کړي؟
دا ټلیفون مې دې په خاطر کړي صاحب چې زه په پینځنه کې متقاعد شوم. د ګروالو ما په مابس لغمان کې ځکه چې من کله تقاعد شو من ته د تقاعد هغه پورم را کلاړو نو کابل ته کله چې کابل ته لاړو نو هلته وزارت داخلي من ته یو مکتوب را کړ. دغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو نو ریاست کوپراتیو ته ریاست کوپراتیو وویل چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي. اوس دا خبره په جنجال کې ده تقریبا 100,000 روپۍ ورکې دي. موږ به د دې په پلټه کې یو پیدا کوو د پنځه نوي له شپږ نوي تر شپږ نوي نو اوسونه نیم تر څو زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت زیو راځي او همدغه چې ډېر ته جواب دي.
یعنې ستاسو د تقاعد مسأله ده او کنه د کوپراتیف مسأله ده؟
نه موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسو پیسې په کوپراتیف کې دي ورسې دا پیسې واخلئ. کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیف یو مدیریت و د موږ څخه دا مکتوب واخیست. اغه پرمیر راوځي چې هر میاشتې دا یو تجمع کړي د ما په کې شخصي یو وزیرو 1500 روپۍ دا د ما په کې شو. نور خلک هم د ما په شان ډیر زیات راتلو او هغه هم پرمیر خانه پوری کړی دي پیسې معلوم دي تیار یې چپ ته برابرې کړي دي مگر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول؟ څه امتیازات یې درکول؟
من ته هیڅ څه امتیاز نه در راکړی، فقط دا چادر 1500 افغانۍ د میاشتې ګرځولې، د میاشتې په سر چې معاش وم اخیسته دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي، مالی ته امر کړی و، هغه مالی دا پیسې ګرځولې.
څو کاله یې وګرځول؟
دغه د قانون حساب ما ته معلوم نه ده، لکه چې 15 کاله دا پیسې ګرځولې دي.
ته یوازې او که نه نور
ډېر دي وروره، ډېر دي. دا چې څنګه تقاعد شوي دي دا بیچارهګان ټول به شي ذلیل هم به شي ګرځي بیچاره.
یعنې څه فکر کوې چې بل چا ته به یې ورکړي که نه؟
چا ته مې دي ورکړي. دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده. ما در ته عرض کوم چې رئیس د کوپراتیو پیسې خوړلې دي، تقریبا 100 روپۍ غبنه کړی ده.
هغه اوس چیرته دی؟ هغه رئیس غبنه کړی؟
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم، ماکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده.
نو بل څوک یې په ذهن نه دی مقرر شوی؟
کوم یو معاون شته دی او معاون د کوپراتیو شته دلته.
نو هغه څه وایي؟
هغه هم چې ورسو ورته وایي موږ دا کار په جریان کې اچولی دو، خبره هم تر ریاست جمهوري پورې رسولی دو، ځان په هغه او په دغه باندې تېروي، په دغه شمالي خوا ته چې ورځې ورته هلته د ریاست کوپراتیو ته په دغه چلمچره سړک کې ده.
دغه مشکل به هم لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه؟
وطن خو ګورې دغسې حال ده اوس، دانو مګر وزیر صاحب داخلې ته ورسېږي، نور به څوک نه، نور خو داسې خلک نه شته چې موږ تاسو ورته ووایو.
هغه هلته به هم رسولی وی که نه دا خبره؟
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم، خو دا خو یو څه نه یم، ما غوندې ډېر دي، دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایه، مجبور نه وای زنګ مې نه وهه.
پوښتنه به یې وکړو. ښه،
کور دې ودان، ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریک کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود اخندزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس 15 کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیف مشکل د اوسنۍ وایي صاحب مشکل نه ده، دا د تېر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی موین صاحب اختر ابراهیمی چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولی ده او انشاءالله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې انشاءالله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې څه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تېر شوي کالونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده، خو د دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او مین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده. چې یو مشکل همدا کوپراتیف ده، دا هم حل کېږي انشاءالله، امیدواري شته.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات تشکر.
مننه تاسو نه.
د انصاف پلټکه
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې محمد داوود اخندزاده چې یو متقاعد ډګروال دی، وایي د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولې، خو دوی ته د دغو پیسو ورکړه څو کاله کېږي چې ځنډېدلې، او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغه ستونزې حلول د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او د حل قانوني لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام، ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د دې بیا هم د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې پروګرام وخت را رسېدلی او زه طاهر روشان یې د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګران دوستان، یو یادونه باید وکړم، هغه دا چې هر کله که تاسو غواړئ خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نو لطفاً درې مهم ټکي مراعات کړئ. لومړی دا چې خپل نوم او آدرس ذکر کړئ. دوهم، د هغه ورک سوي یا پیدا سوي دوست او عزیز نوم په بشپړه توګه او د امکان په صورت کې د هغه ځینې نږدې دوستان لکه پلار، ورور او داسې نورو نومونه هم یاد کړئ. او درېمه خبره دا چې خپل د ټلیفون شمیره د یاد مه باسي، نو که چیرې د دغو درو شانو څخه یو هم کم وي، بیا نو هغه پیغام ناقص دی. نو لطفاً دغو دریو ټکو ته پاملرنه وکړئ. او په دې هیله چې ستاسو پیغامونه ناقص نه وي، راوسو لومړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې کوم څوک یې پیدا کړی او یا په خپلو دوستانو او قریبانو پسې ګرځي. وروسته به بیا د هغو دوستانو پیغامونه درته واورو چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي. نو دا هم تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
ہلو، السلام علیکم. زاو دراجیق بیلمن دولت دواشیر دولت والی تخصخه در تماس کی از نو تو وطن کی اشفان سوال سره تقریبا کی وی نفر د داوت و نام باندې ځان ماری کی کی خو دی وای زو شندن دولت والی زه بیان درې زه بده پاسی وای دا ول سکاله کی اشفان سکاله د سګری هر ورور خو وای داوت و خاله باندې معلومات ترلاسه کی ماته په دغه نه باندې ځان مو زه به معلومات واخ څه پر و څه پر اته شپاز نه
زه تقریبا د شپږ کاله کېږي چې زه د کور نه درک شوی یم. وروره نه خپل کور په بل باندې معلومات لرم، نو نور معلومات راته کېږي. معنا دغه نه خبرې چې دغه زه ګویم او دلته راغلی یم، پراته په تېلم په پرا کې یم. زموږ کور ځای نه رامعلومېږي، کشر چې موږ تللي وو ایران ته، د ایران څه معنا اوس تازه راغلي. نو که چېرې معنا زموږ کورنۍ زما په باب باندې معلومات لري، زما نوم فرید احمد دی. نو که چېرې دوی زما معلومات غواړي، نو زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوي. که چېرې دوی یاد د ازادي راډیو خپل زنګ کړي دي، زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 شپږ اته اته 0 0 اته 1. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 شپږ اته اته 0 0 اته 1.
السلام علیکم. زه نور الله لغمان ولایت څخه میډیکل زموږ سره یو ورکشي عزیز دی جمال په نامه، چې کنل وایي چې د کنل نه راغلی درې کاله کېږي. زموږ سره بېسو چې دې په دې اړه معلومات غواړي، په دې اړه کې شمېره اړیکې ونیسي. صفر اته یا اته پنځوس یو اویا نه سره څلور هم دي وسنه.
السلام علیکم. زه سردار آغا نمیزم سکاله کی پرکو سفر آکا سر سرگو مریضی لرم ورو رکا آرکی از ما کریبای از ما دوستان خبلوائی چی دام در بردی کنیم سکاش میری یا وطن از ما پر یعنی زدی ادا وقت سکران دی سکو سکو سکاش سکو 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 اپلای زیاده کوه چې پر و چې پر و څه نیوی یو اچا د پر اته څه کوي باندې څه کوي څه ته دې کنه کول دی څه پای نه ده.
سلام علیکم. څنګه ښه؟ زما نه پیغام دی چې یو تمس کې موږ پر زنګ والی چې نور یو اکا ورته دی اته لس کاله کېږي. نو دا هغه معلومات به زه ورکړم، یا د ژوند یا د مرګ مقصد معلومات به زه ورکړم. دا زما نمبر شي، نو ته شي اعلان ته واچوي، هغه نفر بیا واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ګران وروره، تاسو خو په دې پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو دغه پیدا شوي سړي نوم، او همداراز خپل د ټلیفون شمیره مو هم نه ده ذکر کړې. نو په آینده کې لطفا دغه خبرې په نظر کې ونیسئ. خو موږ بیا هم ستاسو د ټلیفون شمیره ګران اوریدونکو ته وایو، که چیرې کم څوک په دغو نشانیو چې تاسو ویلي دي ورک سوي وي، تاسو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون نمره 0 0 3 9، البته د افغانستان شمیره ده. وروسته بیا 0 0 3 1 3 3 4 2 5. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 3 3 4 2 5.
زا زه احمد دلمند ولایت خبرې کوم. دغه یو څو مر مخکې د سلطان په نامه چې ول به دیراوت دی ورک دی دا زیات وخت کېږي چې زه په پلکه کې وینم د هلمند په ولایت کې. نو که څوک غواړي چې د دغه سلی سره وویني دا د وراره یې زنګونه ول د ازادي راډیو ته، نو دغه ما نن د ازادي راډیو لمبر پیدا کړي. که څوک غواړي چې تماس ورسره ونیسي پیدا یې کړي د هلمند ولایت د پلکې دا د مزدورانو په پلکه کې ژوند کې سلطان د وسېرم تار تار سپینه سوې ده تور جک سړی دی د دیراوت په خوا دی. دا اتلس کاله کېږي چې د لی زه وینم د میرزا لالا د پلکه کې وټل کوي د دغه سړي سره اوسېږي. بیا هم که دغه اوس ازادي راډیو ته غوږ نیسم بیا به ما لمبر هم فعلا په یاد مې نه دی، بیا به زه تماس ونیسم، خپل لمبر به هم خپل تماس کې در سره شریک کړم. خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد اکبر یم د ننګرهار ولایت د بهشود ولسوالۍ څخه. مونږ د بهشود ولسوالۍ څنګه یو کس ده د قندار ولایت ده او خپل نوم چاته نه ښایي د طالبانو د وخت راهیس ده خو دا هلته اوسېږي. نو که د چا هغه شک وي ورباندې طالبان له ټیمه چا دوست ورک شوی نو ما سره د دغه نمبر رابطه ونیسي 0 1 1 1 3 4 0 1 1. بیا نمبر تکرارم 0 1 1 1 3 4 0 1 1. د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او عزیز د دوغه پیغامونو په لړ کې پیدا شوی وي. اوس به هم راسو دوغه دوستانو پیغامونو ته چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي.
ما وکړه ته د سکاره چې ورک شي نو یو د عبدالرشید د دغه د فدا د کاظم د کندارو د ته نن شو سوادي دي چې کا پیدا کړی په دغه د معلومات راکې په دغه سره 0 1 5 2 0 1 0 3 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز علی خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما ورور وکړ نور محمد په نامه باندې د پرا ولایت کې اتنی مې سکیږي چې نظر کار چا معلومات دي اسلامي اور خواخوږي له مخې د پدېش مېرا باندې موږ سره اړیکه ونیسي 0 1 9 8 5 4 5. مننه له ازادي راځو.
السلام علیکم. زار حمید د مدن وردګ ولایت د باټ یو د سره څخه زنه یو د عطا زوی چې جان محمد لیږي دا لاس کله کیږي چې ورڅ شو اده که هر مسلمان ورته تا معلومات وی نو ترې په دیش مرا زنګ نو هي 0 1 8 5 4 5. زالک جایزه لري. السلام.
ہلو السلام علیکم. زه ته لمن ولایت تګریش ولسوالۍ ته سای سره پته ما چې مانم شغل شې دی د نو ته تګریش ولسوالۍ د شورا کې د سیمه د ورور دم او د ولې کال کې دا سره کوي د پلان نو جتوار هغه دی د ورور دم د بل باندې او د ولې الحمدلله او جانان واقع ولې په شکو ټول څه یو هر څه معلومات وی دلته یو ورور و د میا چې نصیر احمد و ک منیر احمد و دغه ورور فرنګ ولې و راډیو ته چې په دغه نام مستو د پارا سره دی د لاس کاله کېږي. نو ورور ته درته د خپل شبره راډیو ته اعلان ک چې موږ سره معلومات وځو سو یا دا موږ پیریا ته ځنګ و بار به موږ په لوبه تر سره ونی سو 13 میاشتې د ورور راډیو ته ځنګ ولې و نو دای دې موږ سره معلومات ونی سو. سلام.
د حزادې رادیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیک هیلې د اوریدونکو سره وړاندې کوم. زه خوزمن حفظل اخلاقی هم چاړي کې هم دا لازه د هلمند ولایت له کاریز لسی نیولې ده. زموږ شو ملګری نادرا کړي غواړم چې دا هغه په حق لبانې پیغام تاسو هغه ګلستان نیمې چې زموږ د هلمند د کاریز اوسیدونکو دي تقریبا دا یو مشکل چې نادرا کړي او زه خپل د ټلیفون شماره وایم هر ورور ته کچیر معلومات په دې شماره دایره کې ګرځي 0 1 0 0 0 9 1 5. وسلام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم دار کندهار ولایت شاول کوټ فای سره ستاسو سره راډیو کیم. ما ورور وخت نه کیولانی میږي تقریبا د لور کاری کیږي نو هیڅ معلومات نشته. نو اول ورځ د سټی رادیو ته یو نفر ژرنګ راولی وو په صوتي پیغام کې څه پېښې وو تاریخ نه ورسوه نو ما یې هم درس نه کوي نو هغه ته یو شته دی چې تقریبا څلور کاله کېږي چې دلته شهید شوی دی نو دغه لمبر ما نه ثبت زما دغه ښه زړه تلېږي چې هغه نفر به یې نو که هغه خپله زما ژغه اوري نو دغه زما لمبر دی نو شته کې صفر اویا اووه دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته لمبر یو ځل بیا درته صفر اویا اووه دېرش صفر اویا اووه دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته والسلام احترام خدای مل سه السلام علیکم
سلامونه نیکی شیلی احترامات پښتنه مینه دوره کلازیزانو د خبرونې خوږو نازولو مننه کاوریدونکو تاسو همیشنه اوریدونکی د تلیفون پری کائنات تنګیوال د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګی د ښکلې لري څخه تاسو سره دا پیغام ثبتوم زمونږ یو دوست دی د ماما زوی می دی چې دوه دوه درې هفتې کېږي په غزنی کې نظر کا شوی دی نومی مجیب دی د سینې پنځلس شپږلس کالو ترمنځ دی هر یو دوست که د مجیب معلومات وي نو زما سره د په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه اته دوه شپږ 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 یو دوه اته شمېره یو ځلې بیا درته وایم صفر اووه سوه دوه اتیا شپږ شپېته یو شپېته اته ویشت کهر یو دوست د معلومات وي نو زموږ به تل دعاګانې ورته کوو او خپله حلاله جایزه دې هم ترلاسه کړي مننه کوم ښه خپرونه ښه اورېدونکي تر بیا راتلو پورې عنایت تنګیوال د ازادۍ راډیو د ورک ازادانو د خپرونې مینهوال السلام علیکم
بلیا السلام علیکم زه عبدالکین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بنینه و ساسې سره په لاین کې ما وروره زما یو ورور دی په نامه د مکی الله تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نادره که څه ودي وروره هر مسلمان ورور چې په باب د باندې معلومات لري وروره د زما د تلیفون په نمبر دې ما ته زنګ را ووي شپږ لکه پاکستاني کلدارې جایزه لري وروره زما د تلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د تلیفون نمبر یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ لکه پاکستاني کلدارې جایزه لري و
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ د ټولو اورېدونکو ته زما یو انډیوال دی اسماعیل دی زهبیر عبدالظهیر زوی دی د زابل ولایت اوسېدونکی دی که هر چا درې میاشتې کېږي چې ورځ کار چې د لري په اړه کټ معلومات دي په دغه شماره کې ما ته زنګ کوي چې پر اړیا شکر سرویس اته دیرش دوه سوه نه کېږي السلام علیکم
سلام علیکم زه اسمه چانه کنداوار سم ته ما چې مو د زما ورو دي تقریبا د لس کال دی ورته دي دا هڅه ته ما چې ما سره په دې شماره اړیکه ونیسم چې پر اړیا دوه اړیا دې څو سوال وکړم
بله سلام علیکم زه ظفر خان د پکتیا ولایت د پښتون ولسوالۍ اوسېدونکی تقریبا پنځه کاله کېږي چې د ما یو وریاره چې اسید نمیږي د ګریش او د هلمند کلو اردو تر منځه په سړک د وسلوالو طرفه کوښښ شوی دی تقریبا پنځه کاله کېږي چې د مړه ژوندي معلومات نه کېږي نو که دای په خپله ژوندی وي د ما پیغام اوري او یا بل چا ته دا معلومات وي په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر واویا واویا شپتا سالور سوا سالور اتیا مننه
سلام علیکم زه عبدالقدیم د هلمند ولایت اندین ولسوالۍ د بوسانزو د حوزې اوسېدونکی یم زما یو ماما دی چې شانو میږي د درې کاله کېږي چې نداره کوي په مشر ورور نومې دی نور هغه او دوم ورور نومې دی احمد شاه نو دی دا درې کاله کېږي چې نظاره کوي که کوم مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو په کولی شي چې په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه نهه اویا درې پنځوس دوه څلوېښت جایزه لري که هر ورور ته دغه درک وي نو په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي ازادي راډیو زنده آباد
درنو دوستانو د جو ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په اخر کې د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د زګا شمیرې تاسو ته اعلانو نو تر اتلون کې خبرونه پوري تاسو ته ښه ژوند او ښه شاري غواړم خدای پامه
درنو دوستانو محترم اوریدونکو کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243681. یو ری بیا وایم 0000243681. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
Jodo, dakhpul ko dewalo na. Jodo, dakhpul ko dewalo.